په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنو ریاستونو لري هر کلای کوم مخکې لري چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبان حکومت وايي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو په مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنې کوي. د دې حکومت وايي ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې د پاکستان او ایران په پوله کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلی چې د ایران ځواکونو په دزو د لسګونو افغانانو وژل کې دوه خبرونه سم نه دي. نوموړي زیاته کړې چې له ناقانونه کډوالو سره قانوني چلند د هیوادونو مشروع حق دی. خو ټینګار کړی چې هیواد په دې اړه په قانوني توګه او د نړیوالو تړونو پر بنسټ عمل کوي. تر دې وړاندې راپورونه خپاره شول چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وش پرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د سازمان د ویډیو فایلونو، انځورونو او د عیني شاهدانو د څرګندونو پر بنسټ دغه خبر خپور کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې په تهران کې د افغانستان د سفارت یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د ایران سرحدي ځواکونو په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان سرحدي سیمې پر لور روان افغان کډوال په نښه کړی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درويشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال لپاره د ترانزیت او د سوداګرۍ لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري د سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي او هم دا ډاډ ورکړي چې هیڅ یوه ډله به د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد ترهګرۍ لپاره نه کاروي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړ برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ چې تر اوسه یې نه دي په نښه کړي په نښه کړي. حزب الله چې امریکا یې یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کوو. دا له دوو اونیو راهیسې چې اسرائیل پر لبنان بریدونه پیل کړي. د لبنان پر دولتي ودانۍ د اسرائیل مهم برید دی او هغه سره له دې شوی چې د امریکا متحدو ایالتونو پر لبنان د اسرائیل په بریدونو کې د مرګ ژوبلې د زیاتوالي او سیمې ته د روانې جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د لبنان د روغتیا وزارت په دغه برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبرې کړي او د کورنیو چارو وزیر د ښاروال وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا د جګ پړو چارواکو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې دا ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا خستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چانځایونو برید نه کوي. په راپور کې ویل شوی چې واشنگتن باور لري چې اسرائیل په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې سلو امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د تاپ بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبه پیلېږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي په برید بی ګروپ کې له بنگله دیش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي. د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلې د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې په تېرو څو ورځو کې په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ولانه پراپورونو کې بواوري چې د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سره روان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لویه کچه جنسیتي تبعیض بعد د یوې هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانستان د وګړو مخه ونیسي. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون بیا وایي چې د خپل فعالیت له پیل رئیس شاوخوا زر افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه و ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره هلتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي. بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نړیوالو مسایلو کې پر لبنان د اسرائیل وروستیو بریدونو خبرېږي او دغه راز د ازادي راډیو د سپورت 19 پروګرام هم د دوهم نیمای کې مهیروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د راپورونو لمخه د ایران پولیساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سره روان سیمه کې په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړي چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې پیښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغو افغانانو غوښتل د تېرې یکشن بې په شپه په سراوان کته سیمه کې د ایران خاورې ته واوړي چې د ایراني ځواکونو لخوا له یوه کمین سره مخامخ شوي او پر هغوی ډزې کړي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
دا په ټولنیزو رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې په وینو ککړو د هغو افغانانو غږونه دي چې وایي د ایران پر پوله د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګېدلي ټپیان ښکاري. ازادي راډیو ته د ویډیوګانو د دقیق ځای وخت او پیښې څرنګوالی په مستقله توګه نسي تاییدولی. خو د حال وش نو د بشري حقوقو یو ایرانی سازمان پروندو شنبه راپور ورکړی چې د یک شنبه پښپه شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لارې ایران ته واوړي د دغه ولایت په کلاګان سراوان سیمه کې د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري پر داسې سوي. د ادارې په خپل راپور کې د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا تنه سوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. دا هغه څه دي چې د پیښې د قربانیانو خپلوانو هم ازادي راډیو تویلی. د پیخې یو عیني شاهد چې هرات ولایت ته رسیدلی او نغوړی نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل ایرانی پولیساتو ورته کمین نیولای و.
زه نن راورسیدم د کلکان په پوله کې له کمین سره مخامخ شولو. موږ درې سوه کسان وو. شاوخوا 200 اویا تر 280 پورې کسانو وژل شول. ممکن 50 شپېته نفر ژوندۍ وتلی وي. نور ټول بیچارهګان شهیدان شول. زما لاس 12 ملګری هم وژل شول. اوس زه دلته نمایندګي تر اغلی يم. دوی یو شمیر وژل شوي، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي.
د پیښې د یو بل قرباني خپلوان چې دا هم د نوم اخیستل نه غواړي. ازادي راډیو ته وویل
دوی په لاره تلل. د کلکان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي وي. نور 240 وژل شوي دي.
د دوی په وینا د افغانان د کاروبار لپاره ایران ته روان و. په ایران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت کې بي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي او په خبره یې تر اوسه د وصل شویو او ټپیانو دقیق شمیر هم معلوم نه دی. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د استازولۍ یوې سرچینې دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ایران پاکستان پر پوله په کلاګان سیمه کې شوې چې په خبره یې تر اوسه ایراني ځواکونو له دوی سره خبرو کې له دې کړنې انکار کړی دی.
په همدې موضوع کې تمکیګو لکه څنګه چې مو واورېدل د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې دي ایران خاورې ته ننوځي. ویل کېږي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د طالبانو حکومت د دغې پیښې په اړه د خبرو شوو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی. دغه راز د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي هم په دې اړه راپورونه رد کړي. ځینې نورو لورو هم د دغې پیښې په وړاندې غبرګونونه ښودلي. زما همکار اجمل اندلته په سټډیو کې دی. له ان صاحب نه به واورو وروستي غبرګونونه څه دي.
مننه نور صاحب. مخکې دینه چې زه په وروستیو غبرګونونو له تاسو سره خبرې وکم، یو شی باید اوریدونکو ته یادونه وکړو چې دغه سیمه د کلاګان په نوم چې په سراوان ولسوالۍ کې ده، دا یو سرحدي نقطه ده او د خپلواکو او آزادو رسنیو یا منابعو موجودیت هلته نشته دی. په خپلواکه توګه دغه ارقام او شمیرې چې اعلانېږي نشي تاییدېدلی. مختلف شمیرې راځي د وژل شوو کسانو، د پیښې د مختلف څرنګوالي په اړه باندې معلومات راځي چې تر اوسه پورې دقیق یا تایید شوي شمیرې موږ سره او د پیښې د څرنګوالي په اړه هم دقیق معلومات تر اوسه پورې رسمي سرچینو نه دي خپاره کړي.
او دا ګرانه هم ده چې دا کره
توګه باندې معلومه شي چون غرنۍ سیمه ده. خو عکس العملونه یې ډېر پراخ دي. په ځانګړې توګه پخوانیو افغان سیاستوالو، د مدني ټولنو فعالانو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو استازو، دوی په دې پیښه باندې اندېښنه ښودلې. په کلکو ټکو یې غندلې. د بیلګې په توګه نصیر احمد اندیشه چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی دی، هغه دا پیښه غیر انساني بللې ده. پر ایکس باندې په یو خبرې شوي ویډیو کې ویلی دی چې د ملګرو ملتونو کې د کډوالو د چارو په اویایمه غونډه کې به د خپل رپورټ وړاندې کړي چې پکې په ایران کې له کډوالو سره د ناسم چلن موضوع هم شامل ده. د افغانستان د پخواني دولت بل استازی چې په ملګرو ملتونو کې لام د افغانستان استازی دی، نصیر احمد فائق، هغه هم دا پیښه غندلې ده او په اړه یې د عجلو او خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دا یوه وحشتناکه د پیښه ده، د منلو وړ نه ده او غیر قابل باور جنایت دی. محمد حنیف اتمر چې د افغانستان د پخوانی جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر و، دام پر خپل ایکس پاڼه باندې دا پیښه ټکن ورکوونکې او دردونکې بللې ده. د بشپړو او هر اړخیزو پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانیو استازو هم په دې اړه باندې عکس العمل نه ښودلي. له ډلې فوزیه کوفي د پیښې په اړه باندې ویلي دي چې د افغانستان خلک په سختو انتخابونو کې پاتې دي، زموږ ګاونډیان دي، د دې دردونو او داغونو لامل نشي. دا خبره کړې ده. د ایران د بشري حقونو هغه تاسو مخکې یادونه وکړه په اړه باندې چې دغه د حال وش کومه اداره ده، دی هغه مسؤل مدیر یا هغه مشرم دا پیښه قصدي بللې ده. ویلی دی چې دا پیښه په داسې حال کې نه ده رامنځته شوې چې ایرانی پوله ساتي خبر نه و. هغه وایي چې ګوندي ایرانی پوله ساتي خبر و او دا یو قصدي عمل دی. دا چې ولې داسې شوي دي، په عین حال کې تاسو د دوو چارواکو یادونه وکړه چې یو د طالبانو د حکومت ویان دی ذبیح الله مجاهد، هغه دا پیښه سره په احتیاط باندې چلند کړی، نه د شمیرو په اړه څه ویلي دي، نه د پیښې د رښتینولۍ یا نارښتینولۍ په اړه څه ویلي. ویلي دي چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي، د تحقیقاتو پر بنسټ به پریکړه کوي او محمد اوبخی حسن کاظمی قومی چې د افغانستان لپاره د ایران څنګه استازي دي هغه بیا دا ویل دي چې د چې دا موضوع تعقیب کړي د په وینا د قومي په وینا د باوري سرچینو نه د امنیتي ځواکونو د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د افغانانو د وژلو خبرونه درست نه دي. دا هغه څه دي چې څه شی چې په رسنیو کې راځي له هغې سره په ټکر کې دي. افغانان دا ښکاره ده چې په سیمه کې وژل شوي، څنګه وژل شوي، چا وژلي، کم تعداد خلک دي، په دې اړه باندې لا هم تایید شوي وروستۍ شمېرې نشته.
ډېره مننه اجمل اند. ازادي راډیو نن هم هڅه وکړه او بیا هم د موضوع جدي تعقیبوي، هڅه کوي چې په دې اړه کره معلومات راټول کړي او تاسو د دغې بوږنوونکې پیښې له جزئیاتو خبر کړي. له ازادي راډیو سره اوسئ.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا په سیستماتیک او لویه کچه د جنسیتي تبعیض بنسټیز کول د یوې هوسا او ځواکمنې ټولنې په جوړولو کې د افغانانو د هڅو مخه نیسي. دې ټولنې پرون په خپله یوې پاڼه کې د یوې لمې په خپرولو سره په نړۍ کې دا یوه جدي او بې ساري اندېښنه بللې ده. نور حال په دې راپور کې.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د مدافعینو، ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو په وړاندې سیستماتیک سرغړونې په کلکه غندلې دي. د ټولنې د سیشن می په ورځ په خپلوي پاڼه کې د ویلامې په خبرولو سره په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې او دا چلند یې په نړۍ کې بے ساری بللای او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان خلک د ځواکمنې او هوسا ټولنې پر رامنځته کولو کې پاتې راولي. دا راز په اعلامیا کې وړاندې ویل شوی چې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د بیان ازادۍ ته درناوی د اروپایي ټولنې د تګلارې بنسټیز ټکی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او خبریالان وایي طالبان په افغانستان کې د ښځو بشري حقونه له پامه غورځوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی لپاره فضا نوره هم تنګیږي. د ښځو د حقونو یوه فعاله پتونی تایشمن وایي چې طالبان هره ورځ په جنسیتي تبعیض کې یوه نوې مسله اضافه کوي او پر ښځو او د هغوی پر اساسي حقونو سخت بندیزونه لګوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یکی از اخرین ممنیت‌های طالبا
د طالبانو لخوا د تازه بندیزونو لړل په امزاینو کې د خزو غک پورته کول او منع کول دي. ته د بندیز لمخي خزي حق نه لري چې پر رسنیو او یا په هر ټول امزاینو کې خبري وکړي او یا هم د قران کریم تلاوت وکړي. د غډول پریکړې په نړۍ کې بے ساری دي او نه یوازې د بشري حقوقو او د انسان د ازادۍ سر په ټکر کې دي، بلکې د طالبانو د فکری ارتجاع او د افغانستان د خلکو په ټولنیز او کلتوري ژوند باندې د بشپړ کنټرول کارندوی کوي.
هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د خزو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا د افغان ښځو او نړیوال ټولنې لخوا نه ده منل شوې. لبلې خوا د خبریالانو نړیوال فدراسیون AFG هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خبریالانو د نیولو او د طالبانو د حکومت هغه هڅې غندلې چې تازه یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز لګولی دی. دغه فدراسیون د سټیشن می په ورځ ویلي چې د افغانستان پر رسنیو کې خپل سري او غیر شفافې نیونې زیاتې شوې او په افغانستان کې دننه له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د ملاتړ په څرګندولو سره یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې اعلامیه کې وړاندې د افغان غږ خبریال مهدی انصاری او د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان ته اشاره شوې چې د اکتوبر په 15 او د سپتمبر په 9 د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوو خبریالانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د هڅو خبر ورکړی چې د خبریالانو، د رسنیو د مسؤلینو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې یې راپارولې دي.
په افغانستان کې طالبانو لخوا په لویه کچه د جنسیتي تبعیض د چلندونو په باب د اروپایي ټولنې د اندېښنې په باب مو واورېدل. د پاکستان صدر اعظم بیا د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاباس شریف دا څرګندونې په اسلام آباد کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې کړې دي. په عین حال کې پاکستان او چین په یوې ګډې اعلامیې کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاریو سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمې پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د هغه د ادغام لپاره راغنده رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرانس ډېر مهم دی ځکه چې سیمهییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامې په هکله د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې نن د نباتیه سیمې د ښاروالۍ ودانۍ هم د اسرائیل په برید کې په نښه شوې وه چې په وژل شوو کې ویل کېږي ښاروال هم شامل دی. نور بله حسین احمد زینب ورو.
د لبنان پلازمېنې بیروت په جنوب کې د اسرائیلو په نننۍ هوایي برید کې د دغه هیواد د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د نباتي سیمې د خاروال احمد کوهل په ګډون شپږ تنه وژل شوی دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې دا بیروت وروسته له هغې وشو چې اسرائیلي پوځ د بیروت په سویل کې د یوې ودانۍ اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر ورکړ. له دغه هوایي برید څو ساعته مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په بیروت کې د اسرائیلو د بریدونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د لو پاوز وای دغه برید په لبنان کې د حزب الله مرکزونه په نخښه کړی دي. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د وترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپایي اتحادیه د دې ډلې یوازې پوزي څنګه په تورلست کې اچولی. د حزب الله سیاسي حزب الله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په بیروت کې د تلفاتو په زیاتېدو سره ویره لري چې د ایران مداخله به په سیمه کې د شخړو لمن پراخه کړي. د دغې بعد بهرنیو چارو وزارت وین میتیو میلر پرون وویل چې واشنگټن د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د وروستیو بریدونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن تېره ورځ وویل چې ځواکونه باید د منځني ختیځ په سیمه کې ځای پر ځای شي سو د هیواد مهمې ملي ګټې تامین کړي. پر لبنان د اسرائیلو بریدونو وروسته له هغې پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د غزې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله ډلې د حماس د ملاتړ په خطر پر اسرائیلو راکټي بریدونو ته شدت ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ل افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون وایي چې د خپل فعالیت لپاره رئیس تر اوسه شاوخوا زر شخصیتونه بیرته افغانستان ته استانه شوي دي. ویل شوي چې په دغو کسانو کې د پخواني حکومت وزیران، مرستیالان، مرستیال وزیران، والیان، امنی قمندانان، افسران او دغه راز ځینې نور سیاسیون شامل دي.
د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون د فعالیت له پیل راهیسې 902 کسان هیواد ته راستانه شوي او د خوندیتوب کارتونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دې کمیسیون ویاند مولوی احمد وسیق له ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې د سیشن می په ورځ خبرې شوي ویلي چې هر افغان چې افغانستان ته راستنیږي د نورو افغانانو په څیر په دې هیواد کې خوندي ژوند کولای شي. هغه زیاته کړې چې راستانه شوي کسانو سره چې ډیری یې د تېر حکومت وزیران، معینان، والیان، امنیه قمندانان، افسران او ولایتي امنیتي مسؤلین پکې شامل دي، ژمنه نه ده شوې چې حتمی به دوی ته په خپل حکومت کې دندې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت شاوخوا 2.5 کاله وړاندې له افغان شخصیتونو سره د خبرو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. که څه هم د پخواني حکومت ځینې چارواکي وایي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو نیوکه کوي چې د دغه کمیسیون له لوري له دوی سره د دوی له راستنېدو وړاندې شوې ژمنې تر اوسه نه دي پوره شوي. په عامه چارو کې د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ستر سلاکار اختر محمد بادیزی چې 4 میاشتې وړاندې هیواد ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصي مټران الکس یو ګو مټران د شورمه څخه ایستل دي. بل اخره ما حالت د موضوع ټول سره شریکه کړی د ماته ویل چې بس ما زیره لست مټران د ستې کې درته درکو در حال چې وسته دې څوک نسته چې به ماته جواب راکړي او د دې ترڅنګ ما ویل چې تاسو د موږ سره در سپتو موږ د امارات څخه غوښتنه کو چې کوم ژمنې چې د خلکو سره وسی، یعنی هغه خلک چې د کمیسیون د طریقه راځي چې ورسره ژمنې وسی هغه ژمنې باید عملي شي.
په ورته وخت کې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي چې افغانستان ته راستانه شوي وایي چې تر اوسه یې د خوندیتوب کارتونه نه دي ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت پخوانی وزیر او په پارلماني چارو کې د دولت معین فاروق وردک ازادي راډیو ته وویل:
نه مې دغه مسؤلیت د کارت غوښتنه کړې، نه چا کارت را کړی او نه کارت لرم. نو د کارت په عدم موجودیت کې په خپل وطن کې اوسېږم، عادي دی او افغان په هیڅ زندگی کوم.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او تجارت په مامورین له دندو ګوښه کړل او د ادعاو پر بنسټ یې پر ځای د دوی اړوند کسان په دولتي ادارو کې وګمارل. په اقتصاد وزارت کې د تېر حکومت یوه ګوښه کړل شوې کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د بهرنیو شخصیتونو د رابللو پر ځای په هیواد کې دننه د افغانانو په اړه فکر وکړي.
دوی پر ځای د دې چې هغه کسانو ته چې په افغانستان دننه دي د کار زمینه برابره کړي، وایي چې موږ به نور خلک هیواد ته را دعوت کړو. تاسو لومړی هغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ چې په هیواد کې دننه دي، وروسته نور خلک را وبولئ.
د طالبانو د حکومت چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته د پخواني جمهوریت د شاوخوا زرو چارواکو د راستنېدو خبر ورکوي چې نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو په وار وار له طالبانو څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت لخوا یې دا غوښتنه نه ده منل شوې. لغه وروسته چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان واک ترلاسه کړی، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د امنیتي بنسټونو د غړو په ګډون سلګونه زره افغانان ګاونډیو هیوادونو امریکا، اروپا، کاناډا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. دوی وایي د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي خپل هیواد ته ستانه شي. یو شمېر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو جوړولو د کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستانه شوي وو، له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ځینو ستونزو له امله بیرته له هیواده وتلي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان له خاورې ایران ته د ننوتلو پر مهال د یو شمېر افغانانو د وژل کېدو د خبرونو په اړه څېړنه کوي. د دې حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په یکس یا پخواني ټویټر لیکلي چې د پاکستان او ایران په پولو کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د ډیپلوماتیکو هغو په شمول د بېلابېلو ادارو له لارې څېړنې پیل کړي او د څېړنو پر بنسټ به پرېکړه وکړي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي بیا په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د ایراني ځواکونو په ډزو د ګونو افغانانو وژل کېدو خبرونه د وژل کېدلو خبرونه سم نه دي. تر دې وړاندې راپورونه خبر شوي چې ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته د ننوتلو په مهال وژل شوي او ټپیان شوي. په تبعید کې د ایران د بشري حقونو یوې ادارې حال وش پرون راپور ورکړ چې د ایران سرحدي ځواکونو د سلګونو افغان کډوالو پر لوري ډزې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه او ټینګار وکړ چې په اسلام په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د استفادې لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له پلوه د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت رامنځته کوي چې ګټه د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته رسیږي. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بشري بیړنیو مرستو په برخه کې د افغانستان زیات ملاتړ وکړي. اسرائیل نن د لبنان په جنوب کې د یو لوی ښار نبتیا د ښاروالۍ پر دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې ښاروال او لږ تر لږه 15 نور کسان ووژل شول. دغه برید اندېښنې زیاتې کړې چې اسرائیل به د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې د ځپلو لپاره په پراخو هوایي بریدونو کې ښایي دولتي عامه او نورې ودانۍ تر اوسه نه دي په نښه کړي. حزب الله چې امریکا یې یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي اتحادیه یوازې پوځي څانګه په تور لسکه شامله کړې، د لبنان د جنوب پر ډېرې برخې کنټرول لري. د لبنان د موقت حکومت صدر اعظم نجیب میقاتی د ولایت پر مرکز دغه برید غندلی او ویل دی چې دا برید په قصدي ډول د ښاروالۍ د شورا په هغې غونډې باندې شوی چې د ښاري خدمتونو او د مرستو رسولو د وضعیت په اړه بحث کاوه. د امریکا دوه جګپوړو چارواکو اسوشیټد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاسیساتو او د تیلو پر چند ځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاب د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دې سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنټاګون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هیواد کې د تاپ بلاستیک توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د ولس کلونو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه کمبودیا ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې چې سبا پنجشنبې پیلېږي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام کوي، په بی ګروپ کې له بنګله دېش، کمبودیا، فلیپین او مکاو سره سیالي وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبو له میدانه ونځي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د آسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي.
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت ترسره کیږي چې پکې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي. چې په
د ښځو شل ورځ نړیوال جام د نیمه پایلوبې لوبډلې معلومې شوې. د افغانستان فرست کلاس سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون له لورې د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې پیل شوې سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي. انګلستان او پاکستان دویمه ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی. د خپرونې په دویمه نیمه کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ آسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالي غږېدلی دی. ملتیا مو وکړئ. د خبرونه پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درې اړخیزو لوبلړۍ پیلوبه د دوامدار ورخت لامل لغوه شوه چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کوي سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده. د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړه شل چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12 نیټه پیل شوې وه د اکتوبر په 15 نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13 نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي. یادې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13 نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16 نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22 نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته برخه کې به د همدې سیالۍ په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکو رئیس خان احمدزی مرکه هم واوري.
ورزش مو لا احتیاط لري ساتي.
اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام اوروستي خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومې شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړۍ او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړې ده. د غرض له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړۍ او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځشنبه اکتوبر په 12 نیټه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلوبه د اکتوبر په 13 نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلوبه به د اکتوبر په 16 نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولده چې سګنی نړیوال جام کې د هندوستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلوبه ونه رسیدې. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، 15 لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پا پامیر لیجنډز بیا په 15 سیالیو کې 2 لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مایپر استوري بیا په 15 کې 2 ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په 15 کې 1 سیالي ګټلې ده او پورستی مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مایپر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 22 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. وروستۍ لوبې د اکتوبر په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او مایپر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې دی. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي 538 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري په 8 پاړیو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاړۍ کې 379 منډې هم کړې وي. بیرشاه محبوب بیا په 10 پاړیو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی. هغه په 10 پاړیو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء الرحمن شریفي په 8 پاړیو کې 22 لوبغاړي سوځولې دي او ظاهر خان پکتین بیا په 8 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولې دي.
ګورغه خبال روان دي خو ما واغوي سرکار نشته. سمپل ټیپس د بالر تنه ګورم ما په خپل سټرنګ باندې فوکس ده. پاغه شان ما چې کوم باندې ما اکیډمي کې خواري کړی ده. ما یوازې نه هدف دا چې زه په کټ باندې سټیو کوم او وخت تیر کوم. وروسته ما خپل راز راځي ما وایم چې زه خپل پلان کې ګوره کار نه شم. بالکل دا سمپل خبره ده، دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پوره وي، تا ټایم ټیبل باندې ته چلېږي نو هر شی اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده. سور بال سپین بال سر دماغ کې میسج ده، دماغ باډي ته میسج ورکړي چې بس بیا کیږي ان شاء الله. وګورئ اوس په هلا دوش کلي مانو د سنا زه سل خپل نه ما او بل دا فټنس ضرور شه دا هر فرمټ ته وره کټي 20 ته وره ک ون ډله پاره وره ک سور بال ریکټ کی وره هر سګه تر سور ریکټ کی یا باید پوره فټي نو دا لږ د زمنګ پوره خاري کو په فټنس باندې په باندې بټن دا درې وړ وکړه. وګورو کنه ما یوازې نه هدف دا و چې کتیره میچ موږ نه خراب شوی ونه زه خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول قصور پکې ما باید ما فنش کړای وای. خدا چې ایکسپیرینس کمی وي یا بس ولا وجوا نو ما ورې نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کی چې موږ ایکسټرا پوینټ ډیر والو تر سو په اسانی سره پنل تلار پیدا کو. هغه روس روس ته به ما خپل نه سپام شو چې دا خو ما ډیر رنزم کړی کوشش کرو چل خپل رنگ بس موٹی لپار نور ٹوٹل ڈیرا گاٹا خبر ہے مالا پارا اللہ پاک نے ڈیرا شکر گزار ہے ماحول فرسٹ کلاس کے ماں چانس راجی 2022 کال کے میں وہ بکڑے ہوا دل تم اس پہ دو مالے بکڑ ڈراپ میں نے ماں پورا درم میچ دے رہا اور دم رگاٹا کار ہے 230 پہ ترن زیادہ مالا پارا ڈیرا گاٹا خبر ہے وہ تاریخی وجہ سے مالا پارا بیسی ڈیر سینئر پلیئران سر منگ پگروں کے والا ہوئی مشورے دیا ہوئی ٹپس ہوئی پویلن منگ سر شہر کی دا ٹول لو پالو پارا ڈیرا گاٹا خبر ہے دی مو است تجربہ نہ پورا استفادہ کی
وس ورزول کرکٹ دا فٹبال لوبغالو تا. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یاد سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیګ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وې چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایت لوبډلې وې چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شاملې وې چې دغه د لیک په شکل باندې دا لوبه ترسره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه پنځه لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه پنځه واړه لوبډلې ته شکست ورکړه او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالي روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلي. دوی لوبو اته ورځې دوام وکړه، هر ورځ دوه سیالۍ ترسره کېدلې.
ډېر خوښي نو چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم ایس ایل دویم پړاو ته موږ لار پیدا کړه، چې انشاءالله غواړم چې د هغې لپاره خسته مدګي بیا تولرم چې هلته بیا د لومړی مقام واخلم ترڅو د خپل ننګرا ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیرات موږ په خپل ژوند کې لیدلي دي. زموږ زیاتره هیلې او ارمانونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته او همداسې نورو خارجي لوبغاړو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یوه غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچي او سپورټ مو وکړي ترڅو وکړو چې موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوي دي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بي ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. دا ورته چې یادې لوبډلې له تیرو څو ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ. د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړی شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړۍ کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړۍ یې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخوانی لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدی او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پچونکو ساجد خان او نومان علی ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د بابر اعظم په نغوره کې دو سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولي دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاڼې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ ویکټې بیا نومان علی او ساجد خان اخیستې دي. دا وره ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندستان په لور، او هلته د نیوزیلند او هندستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلېدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنگلور په خار کې تر دې وروسته هم ورخت بوي او کدغه ټیسټ لوبه پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونه کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډی په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په قربتوب له ویسټ انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویسټ انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویسټ انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویسټ انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3.5 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 3 منډو په توپیر خپل میلمه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویسټ انډیز په 9 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي، امدارنګا چرت اسلانکا، مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې و. دواړه لوبډلې به خپله وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 14 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزې سیالۍ وروسته به د درې ورځنیو لوبو لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 26 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وار دی. دا ونه مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی دی. نور په مرکه کې ووري. احمدزی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې 8 لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 18 نومبر باندې به د موږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښې لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و زموږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و، او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډېر بهترین تیاری لمونږ د موږ د لوبډلې اوسو په دغه پیچونو باندې. که تاسې وګوري دې نه مخکې هم د موږ لوبډله دلته راغلې وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وي ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلف ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 رنزه په بیټنګ کېدل. همدغه سې د موږ بولران که تاسې وګورئ نه یو بهترین تیاری وشو د موږ د روان د آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالفې لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړی سوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومن شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابېږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ دا د سیو اسکواډ ورته منتخب شوی د چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښه لوبې ترسره کړې دي. کدی موږ کوشتو په ټورنمنټو کدی موږ له سټیټ ټورنمنټو او کدی موږ شپږیزه ټورنمنټو دا بهترین کریم کسان راغلي دي او د لوبې په یو لسکسیز اسکواډ کې به بیا مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به یو لسکسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش اصولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشر څو ځل بدل شوی دی، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسو وګورئ ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپروومنټ کوي او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغه سطح باندې دی کپتاني کوي. په داخل دی په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دلته اوس کپتان شوی، نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتاني او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په دغسې لوبو کې، او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کېږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وې چې د یو کپتان په توګه باندې وسولې. خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کېږي او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالیو د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندز کې په کابل کې او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغو لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو او ډېر تمرینات ترسره شو. نو توکو مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډله به ښې لوبې ترسره کړي.
ایمرجنګ اسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغې کې لیدل کېږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسې هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده، او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي، او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره بیا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای بیا ورته ورکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پرتو وی زبا یما ہے بن کری پرتان زمالا لونا توچی شبا دا پرتو وی زبا یما ہے بن کری پرتان زمالا لونا توچی شبا دا پرتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیتن اسوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ دا مکرل ماتھا غد اورو زنزی رونا
کاتو پلت نا وڑی پما وکڑی مجھے تڑی دی د خلقو
آزادی تلار کوله کو افسوس سیاد نے بوت کل وزر Your way.